سلامونه د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش او سهمه زم تاسو آزادۍ رادیو ته غواکیاس مخ کې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو خبرونه د افغانستان لپاره د پاکستان په خونه استازي اسف دورانه وای چې پاکستان هم په افغانستان کې د طالبانو د رژیم خلاف د غوسلوالو مخالفانو ته پناه ورکول شي. د دورانی د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په مرکه کې دا وکړه چې د جی ټی پی مشران په کابل کې اوسې غوسلوالي په خو سولیت کې او شرطولوي د افغانان طالبان مخاطب کړل ویل چې آی غوړي چې پاکستان د دوی مخالفانو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د حمله لپاره د پاکستان په خوره کې پلان جوړ کړي. که څه هم اسف دورانی د څرګندونې د پاکستان دیو برحال چارواکی په هیڅ نه دی کړی خو تر دې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اسف په ګډون زینو پاکستانی چارواکو ته ادا کړی چې او ویل دي د ټي ټي پی غړي د افغانستان له خاورې په کار اخیستو په پاکستان کې بریدونه کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ مختلف یو شمیر ښځوینجونو سره یو ځای شو چې د افغان ښځوینجونو د حقونو د غوښتنې لپاره راټول شوي. ملالی یوسفزی پر خپل ایکس پاڼه یې په خني ټویټر لیکلي چې د نړۍ مشران دې د انجونو غوښتنې واوري او د ملګرو ملتونو په راتلونکي غونډه کې دې د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي. هغه یوسفزی په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې انجونې له ښوونځیو منع شوې دي، په غزه کې انجونې تر بمبارۍ لاندې ژوند کوي او په نایجیریا کې انجونې له طبي پیښو کړیږي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د هالند د مرستې مننه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د مغږی دفتر د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هالند له دې صندوق سره له 14 میلیونه ډالر زیاته مرسته کړې ده. دوچا پر اساس هالند له 2018 کال راهیسې د افغانستان د بشري مرستو دریم ستر تمویلوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په یو راپور کې ویلي چې افغانستان او سودان هغه دوه هیوادونه دي چې تر 6 میلیونه زیات وګړي د لوږې له لوړې کچې سره مخامخ دي. پر کولی شي چې د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر چې له قحطۍ څخه یو ګام لرې دی 9,09,000 ته ورسې چې دغه هېواد ټول نفوس 6% جوړوي. او د لوبلو ډګر افغانستان د سویلي افریقا ته د یو سلاویا منډو هدف ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سویلي افریقا سره د لوبلړې په وروستۍ لوبه کې 1.98 منډې ورکړې. دغه سیالۍ چې نن یکشنبه د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل پر وخت مازیګر 4:30 بجې پیل شوې ده. افغانستان د پچې په ګټلو سره توبه نه غوړه کړه. په افغان توبونکو کې رحمان الله ګربس نهاتیا وو، الله محمد غزنفر یو دیش ناسوزیدلې منډه وکړې. د سویل افریقا لپاره په توپ چونه کې لونګین پیټر او پیلیکویوا دوه لوبغاړي وسازول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو غونډو په درشل کې د افغان خزو غوښتنه
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی د افغانستان په مسایلو باندې
افغانستان کې ولې د سبو د وچېدو دود مخ په کمیدو دی.
د زنې لپاره موږ بانجان رومي وچو، وچ سابه مې وچو، بېنډۍ وچو. او
کندهار کې د څپلکو جوړولو صنعت د ودې په حال کې دی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د غړو یو سل 93 وادونو استازي نن او سبا د سپتمبر 28مه او 30مه د ملګرو ملتونو په 9 اویومې عمومي غونډه کې په ګډون سره د افغانستان او ځینو وادونو په اړه بحثونه وکړي. په قطر کې د طالبان سیاسي دفتر مشر سول شاین له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دغه غونډه کې د دوی د حکومت د استازو پر نه بلل کېدونی وکړه. کوي وایي چې د افغانستان په اړه په هرې جوړیدونکو غونډه کې باید د طالبان استازي موجود وي او ملګري ملتونه په دې برخه کې سیاسي چلند نه کوي. د بشري حقوقو د څار سازمان دی ویلمی په خبرول سره لنړیوال مشرانو غوښتي چې د افغانستان وضعیت په خپل اصلي اجنډا کې شامل کړي. نور حال پر راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د اندېښنو په زیاتېدو سره هممهاله ټاکل شوی نن او سبا د سپتمبر 28مه او 30مه ملګري ملتونه د افغانستان، فلسطین او اوکراین په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو د وضعیت په اړه نهاویومه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په غونډه کې بعد ملګرو ملتونو د 193 غړو هیوادونو استازي په خپل ګډون سره د عمومي وضعیت په اړه بحثونه وکړي. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د څار ادارې ویلي چې د نړۍ مشران باید د ملګرو ملتونو په غونډه کې په نړۍ کې د فقر، بې عدالتۍ، اقلیمي بدلون او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د لمس وړ وړاندیزونه تایید کړي. د ملګرو ملتونو د څار ادارې د مشر په حواله دا هم ویل شوي چې دغه مشران باید وښيي چې د بشري حقونو نه د ملاتړ لیواله دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د ناستې ته د دوی د حکومت د استازو په نه بللو نیوکه کړې ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن یک شنبه د سپتمبر 22مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د دوی د حکومت استازو ته د ملګرو ملتونو په دغه ناسته کې د دریز د بیان لپاره د ګډون اجازه ورکړل شوې وای.
کله چې د افغانستان د مسایلو په برخه کې خبرې کیږي، د افغانستان د اسلامي امارت استازي باید موجود وي ترڅو لمړی د مسلې پر خبرونه کولو او بیا په حل کولو کې نظر وړاندې کی. اوس اسلامي امارت په ټول هواد مسله ده او دا یو واقعیت دی. ملګری ملتونه د افغانستان مسلې ته د ځمکنیو حقایقو پرېنا کې وګوري او برخورد وکړي، نه دا چې د ځینو خاصو سیاسي غوښتنو په خاطر.
په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان له ازادي رډیو سره په خبرو کې غوښتنه کوي چې په دا ډول غونډو کې باید د افغانستان واقعي استازو ته بلنه ورکړل شي. له دې ډلې فوزي وحدت په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
په دغه غونډو کې زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان واقعي نمائندگان هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کړی، د افغانستان په مسایلو باندې سرخلاصیږي، د افغانستان په مسایلو پوهیږي او پوهیږي چې اوس په افغانستان کې څه وضعیت روان دی او خلک په دغو کسانو باندې تکیه کوي، دغه کسان مني خپل د نمائندگانو په توګه. له دغو کسانو څخه باید استفاده وشي، دغه کسانو ته فرصت ورکړل شي چې په دغه غونډه کې ګډون وکړي او راشي د افغانستان د خلکو غږ اوچت کړي.
د افغانستان او د زینو نورو هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو دغه ناسته په داسې حال کې کیږي چې هم د تیرونی هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. خو د خزو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو مخبر زیاتیدونکي ناوړه وضعیت ته په کتو باید نړیواله ټولنه له ناستو راخو عملی اقدامات هم وکړي.
پیران کې اشمیر افغان کډوال په ځنګ ډول د خزو د قانون فعالانی وایي ک بیرته افغانستان ته واسول شي لږ دي غوښن سر به مخ شي. دوی په بیلابیل ترازونه او خبر پڼه کې لملګر ملتونه او کډوالو منونکو هیوادونو غوښتي چې دوی ته د پناه ورکړي. په خو په جلا وطني کې د افغان خبرلانو فدراسیون لیران څخه د خبرلانو په خوانی پوزنو او نور فعالانو د جبري ستلو د بهیر د دریدو غوښتنه کړې ده. جزئیات د فیروزیزی په راپور کې.
له ایرانه د افغانانو د ایستلو په تړاو د ښځو او بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د تېر جمهوري نظام د پوځیانو اندېښنې. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې او د مترزو ښځو د ډلو غړي چې اوس په ایران کې دي وایي که بیرته افغانستان ته وشړل سي له جدي ګواښونو سره به مخ سي. دوی پرون شنبه د سپتمبر په 21مه په یوه خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتي چې د دوی د پناه غوښتنې په اړه دوسیو ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د ښځو د غږ غورځنګ وی غړي او د بشري حقوقو فعال هدیه صاحبزاده په دې اړه د یک شنبه په ورځ د تل په لومړی نیټه ازادي رادیو ته وویل
چې ځان یک سال 1403 اخراج اجباري از ایران
سږ کال 1403 کال کې له ایران د کډوالو جبري ستلو شدت موندلې ده. په تیرو څو وختونو کې چې له دې ځای افغانستان ته افغانان شړل شوي، په دې کې خبري اعلان کړې چې په خواني پوځیان یا نور فعالان دي. دوی کې داسې کسان هم چې بیرته افغانستان ته ستول شوي، هلته وژل شوي. ملګري ملتونه او نړیوال دي هغو خلکو لپاره چې واقعا نه ګواښونو سره مخ دي په نورو هیوادونو کې پناه ورکړي یا دې د جبري ستنول بند کړي.
د مترزو ښځو بېلابېلو نورو ډلو هم له ایران د افغان ښځینه فعالانو او نورو افغانانو د ایستلو په اړه اعتراضي خبر پاڼې او ویډیویي پیغامونه رسنیو ته راستولي او په کې له نړیوالو غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان د خوندي ځایونو ته انتقال کړي. مخکې بیا په ایران کې یو شمېر پخوانیو افغان پوځیانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي له امنیتي ستونزو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون هم ورته اندېښنه مطرح کوي. په ایران کې د دغه فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په دغه هیواد کې له ګڼو بندیزونو او ننګونو سره مخ دي چې باید ستونزو ته رسیدنه وسي.
با مشقت زندگی میکنیم و مشقت کار میکنیم و تا کارم یافت نمیشه.
موږ دلته په ډېر ستونزو کې یو، په سختۍ کار کوو، ډېر وخت خو کار هم نه مو. دلته افغانان له توپیري چلند او کډوال ځپنې سره مخ دي. د افغان کسبګرو کارتونه بند شوي نو دا ډېره ستره معضله ده او ورو ورو د پراخېدو په حال کې ده. باید دې مسلې ته ډېر پوښښ ورکړل شي.
دغه فدراسیون هم پرون شنبه یعنی د وږي په یو درسمه په یو اعتراضي راټولېدنه کې د یو بیان په خپرولو د ایران له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو جبري استل بند کړي. تازه بیا په جلاوطنۍ کې د بشري حقونو د مدافعانو فدراسیون هم له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو له سازمانونو او د ایران له دولت غوښتي چې افغان کډوالو سره د توپیري او د سپکاوي ټاک چلند مخه ونیسي. دغه فدراسیون د یکشنبه په ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي دوی په دې باور دي چې دا ناورین په یووالي دغه شان ډیپلوماتیکو او حقوقي فشارونو ختمېدلی سي. د غبرګونونه داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر تیز سوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه وویل هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتي دي بیرته به افغانستان ته واستول سي. اونۍ مخکې بیا د تېر یکشنبه په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان ایالت پولیسو خبر ورکړ چې شاوخوا یو نیم زر تنه هغه افغانان کډوالي نیولي چې د ایراني چارواکو په خبره په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په افغانستان کې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیلابیلو ستونزو له امله د ګڼو اروپایي هیوادونو، کاناډا، امریکا، استرالیا په ګډون ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان ته هم کډوال شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي چې د روان زیږدیز کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر اوومې پورې 50,509 کسان له افغانستان، پاکستان او ایران تللی دي. د IOM د معلوماتو له مخې په همدې موده کې بیا له ایرانه تر 340,000 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې 50% یې شړل سوي کډوال دي. دغه شان د ملګرو ملتونو دغه ادارې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو شمیر له 28,000 څخه ډیر اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د وروستي خبر له مخې یوازې د جمعې په ورځ یعنی د وږي په 13مه له ایران او پاکستانه 355 کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د بیا سازه منیر اکرم وایي چې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اوسني حکومت پر ملاتړ په چړکې سره نفوذ کوي او پراخیږي. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ نن یکشنبه د سپتمبر 2 د ځینو امریکایي رسنیو په حواله د منیر اکرم له قوله ویلي دي چې ټي ټي پی د طالبانو په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوی او له نور درګړډلو سره همکاري کوي. پورته وخت د افغانستان لپاره د پاکستان پخواني استازي اسف دورانی د ازادي راډیو له مشال څنګه سر په مرکه کې ویلي چې طالبانو حکومت باید تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې اقدام وکړي. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د ټي ټي پی جنگیالیو موجودیت رد کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي بیا د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان څخه په ملاتړ تورن کړی دی. پاکستانی دنیا نیوز رسنۍ نن یکشنبه د سپتمبر 2 د ځینو امریکایي رسنیو په حواله په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم له قوله ویلي چې ټي ټي پی د موقت حکومت یعنی د طالبانو د حکومت په ملاتړ سره په چټکۍ د پراخېدو په حال کې ده. هغه ویلي چې دغه ترهګر د طالبان په ملاتړ په پرمختللو وسلو سنبال شوي او په زیاتېدونکې کچه له نورو ترهګرو ډلو سره همکاري کوي. منیر اکرم وړاندې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او القاعده ترمنځ زیاتېدونکې یووالی به ټي ټي پی د سیمې او نړۍ په کچه د ترهګریزو فعالیتونو د مرکزي رول لوبونکې ډلې په توګه رامخېته کړي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی استازی اسف دورانی چې په وروستیو کې له دندې لرې شوی د سپتمبر په 14مه د ازادي راډیو مشال څنګه سره په مرکه کې ټي ټي پی د دواړو هیوادونو ترمنځ جدي مسله ګڼلې او ویلي چې د طالبانو حکومت باید پر وړاندې اقدام وکړي او غړي اسلام آباد ته وسپاري. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا دا څرګندونه د افغانستان د اوسنیو حاکمانو د کنټرول لپاره هڅې پلمی بولي. لړلې ساقط مر ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د خلکو پر وړاندې د دغه هیواد سیاست ریښتینی نه دی.
ٹی ٹی پی مسئلہ ٹی ٹی پی تو پاکستان استخبارات یا پروشہ دے لیکن نور طرح گر ڈل پاکستان کی دی کلشکر طیبہ دیکھ سپاہی کلشکر جنگوی دیکھ سپاہی محمد دے کے جیش محمد دے کار قتل مجاہدین دا ٹول ہر ڈل دی چ پاکستان خپل مقاصد په خاطر استفاده کوي او همیشه په دغو ترهګرو ډلو باندې دوی ګاونډي هیوادونه ګواښي او د لوی هیوادونه دوی پیسې ترلاسه کوي.
د نړیوالو چارو بل کارپوه غوث جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کومه زرګري په اصطلاح جګړه چې طالبان نن سبا ګواکي د پاکستان نظامیانو سره کوي اصلا واقعیت نه لري. هیڅ نوه جګړه د دوی په منځ کې شتون نه لري او امکان نه لري، ځکه چې د طالبانو اړتیا او وابستګي د پاکستان نظامی امنیتی استخباراتو سره از هر شمس دی او دا نشه کېدی چې په دوه ګوتو لمر ته پټ کې دی. دا اړیکې ډېرې ژورې دي.
هم غوښتل چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې تل د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه ادعا او تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې پاکستان په خپل خاوره کې دننه د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري او د افغانستان له خاورې به د هیچا پر ضد استفاده ونه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسه لیکلو رسمي کانکور جوړ کړ. په دې سیالیو کې چې درېونی مخکې پیل شو او پایلې پرون اعلان شوې، لسګونو ماشومانو برخه اخیستې وه. د افغانستان د ماشومانو ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. جزئیات پر راپور کې.
کبی او منوک په پکتیا ولایت کې ماشومانو ته د کیسې لیکلو او رسامي کانکور. دا کانکور د افغانستان د ماشوم ادبیاتو کور لخوا په میرزکی ولسوالۍ کې درېونی مخکې پیل شوی و چې پایلې پرون د وږې په یو دېشمه اعلان شوې. لسګونه ماشومانو هم جون او هلوکانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستې وه. ښوونکی او انځورګر محمد الله مسعود چې دا کانکور یې په زیار جوړ شوی و ازادي راډیو ته وویل
په دې سیالۍ کې غوره کسانو ته جایزې، مډالونه، کپونه ورکړل شول. البته دغه سیالۍ د کبی او منوک ترچې تر لاندې جوړې شوې وې چې ټول ټال ما څلور دېرش کسانو ته دغه جایزې ورکړې. په څلور دېرش کسانو کې لس جونې وې او څلورش خلکانو.
کبی او منوک ماشومانو ته د افغان کیسه لیکوال او ناول لیکونکي محب اسلام د چاپ شوي ناول نوم دی. دا په ناول کې د دوو کرکټرونو نومونه دي چې کبان دي. ښاغلی مسعود وایي مخکې دا ناول ماشومانو ته لوستی و، هغوی ډیر خوښ کړی و، نو ځکه یې د دې سیالیو نومونه د ماشومانو په خوښه کبی او منوک وټاکل. د دغه کانکور ګډون کوونکي ماشومان هم د داشان سیالیو له جوړېدو خوښ دي. له ډلې یې حسیبې او امان الله ازادي راډیو ته وویل
ما ښه رسم زده کړو، ښې کیسې مې پکې وکړې، مونږ ته ښې ښې ډلې راکړې، مونږ کتاب شي، مونږ ډېر خوشحاله یو. نن مونږ کبی سیالۍ کې اعلان شولو.
مونږ ډېره مننه د دې ماشوم د ادبیاتو کور څخه کوو، ځکه چې مونږ یې وستایلو او مونږ په دې ډېر خوښ یو تر څو مونږ ستایل کېږو.
د ډېرې د ماشومانو عمرونه له لسو کلونو ښکته وو. د ماشوم د ادبیاتو کور مسؤلین وایي چې په کابل او نورو ولایتونو کې به هم ورته پروګرامونه جوړ کړي. د دغه کور مشرې خالدې تحسین ازادي راډیو ته وویل
خانه ادبیات کودک در تلاش است که
د ماشومانو د ادبیات کور هڅه کوي چې د ماشومانو د استعدادونو د ودې په برخه کې ګټور کارونه ترسره کړي. په تیر کې هم د کور ورته سیالۍ جوړې کړې وې.
کودک هم چې کانکورهای را انداخته بودند.
د ماشوم ادبیاتو کور په 1991 کال په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. دغه کور په تیره کې ماشومانو ته د ورته سیالیو د جوړولو تر څنګ د ماشومانو د ادبیاتو د ودې په برخه کې نورې غونډې او سیمینارونه هم جوړ کړي او په چاپي برخه کې ورته کار کړی. خو اوس په جلا وطنۍ کې د خپلو ټولنیزو پاڼو له لارې فعالیت لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله نن سهار وختي د اسرایل په شمال کې پر سوسی متر سل زیات اتوغندي ویشتل. د اسرایل رسنیو د دې بریدونو په نتیجه کې د ویجاړ شوي کورونه او موټرو تصویرونه ښکاره کړل. د برید له کابله شاوخوا 1 میلیون اسرایلیان پناه ځایونو ته لیږدول شوي دي. حزب الله چې د متحده ایالاتونو لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي، ویل چې ځینې توغندي د حیفا ښار ته نږدې لګېدلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حزب الله ډلې نن سهار یکشنبه د حیفا بندر په شمول د اسرایل شمالي ښارونه په نښه کړل. د اسرایل په دریم لوی ښار او شاوخوا ښارونو کې شوونځي او ډېر نور عادي ورځني فعالیتونه وسنډول شول. د اسرایل پوځ ویلي چې حزب الله له مزواټنه توغندو څخه همکار اخیستی او لسګونه ملکي هدفونه یې ویشتي دي. د اسرایل پوځ وایي په یوه ساعت کې حزب الله سل توغندي ویشتي دي. د اسرائیل د دفاع وزارت د ویندوی په وینا د حزب الله د ډلې توغندو د اسرائیل ملکی وګړي په نقشه کړی دي. اسرائیلی رسنیو د خپل هیواد په شمالي برخو کې پر عامه ځایونو د حملو لکبله د ویجاړ شوو کورونو او د لسکونو سوځیدلو موټرو او راکټونو د ټوټو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د اسرائیل مرستندویو ادارو ویلي چې یو شمېر ملکی کسان ټپیان شوي دي. ویل کیږي چې زیاتره کسان هغه مهال ټپیان شول چې پناه ځایونو ته روان ول، مګر د هارس ورسپانې پر اساس له بریدونو وروسته د خطر زنګ ووهل شو او په همدې مهال په یو ترافیکي پیښه کې یو تن ووژل شو. په ټپیانو کې یو تن د مسلمان میشتي ښار جدیده مکر اوسیدونکی و. د اسرایلی پوځ د رادیو د راپور له مخې د حزب الله د حملو له زیاتېدو سره د اسرایل د شمال 1 میلیون اوسیدونکو پناه ځایونو او خوندي ځایونو ته پناه وړې ده. حیفا او د دغه بندر شاوخوا ښارګوټي کریات، بیالیک، یوکنیام، عمک اسرائیل او د لویدیز ګالل میشت ځایونه له هغو سیمو څخه دي چې د حزب الله د راکټي بریدونو لخوا په نښه شوي دي. له دې سیمو پرته د تایرات، هکارمل او کریات اتا شارګیو اکثره شوونځي او د عامه او خصوصي مؤسسو فعالیتونه درول شوي دي. رامبام روختون چې په حیفا کې یو لوی طبي کمپلیکس دی او له حیفا د باندې نورو روختونونو اعلان وکړ چې دوی د درملنې چارې د مځکې لاندې مرکزونو او خوندي ځایونو ته لیږدوي. له بلې خوا حزب الله د یکشنبه په ورځ په خپلو بیانونو کې پرته له دې چې په حیفا او د اسرایل په نورو شمالي ښارونو کې په ملکي هدفونو باندې بریدونه یاد کړي، ادعا وکړه چې دوی د خپلو کسانو په مخابراتي تجهیزاتو کې د چاودنو په ځواب کې د حیفا بندر په څنډه کې د کرایوت په سیمه کې پر رایفال تاسیساتو باندې برید وکړ. رافایل د اسرائیل د هغو پوځي صنعتونو برخه ده چې په ټول هیواد کې ډېری فابریکې لري. حزب الله دا هم ویلي چې د اسرائیل له پولې 50 کیلومتره لرې د رامات ډیوید پر اډې برید کړی دی. د ډلې ویلي چې د یکشنبه په ورځ د دوی بریدونه د نورو بریدونو لپاره یو پایل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانانو کې د ژمي لپاره د سبزیو یا سبو وچولو دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. یو شمېر کورنۍ وایي دا کار د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی. خو شمېر نورې بیا وایي چې اوس هم په هر موسم کې تازه سبزیجات پیدا کېږي او وچولو ته یې اړتیا نشته. ډاکټران بیا وایي که سبزیجات په سمو ځایونو کې وچ نشي ممکن د دې ناروغۍ لامل شي. نور جزئیات په راپور کې.
پیاز، رومیان، تور بانجان، شفتل، بامیه هغه سبزیجات دي چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي له کلونو راهیسې د ژمي لپاره وچوي او بیا استفاده ورنه کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي نسرین ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د سبزیو د وچولو په اړه خپله کیسه کوي. وایي
20 سال 30 سال پیش مردم
خشک میکرد،
مثلا
بانجان سیاه. شلی ادیرش کالا ورانده با خلکو تور بانجان، بامیه او گندنه و چوله او بیا به یه جمعی که پخول زکه هغه وقت دیر امکانات نوو ویل به یه چی دادی پسرلی سبزی ده. کلمه چی واده کرده و خواهی میده کار کوو خو اوس دنیا پر مختک کرده او شده خونه جوری شوی دی چه چی پا پسرلی که واره یه جمعی که هم پیدا کیگی.
خود د نیمروز ولایت اوسیدونکي زرمینه بیا وای دا دود د امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله کم شوی دی.
دا څو کاله کېږي چې موږ د زمي لپاره رومیان، تور بانجان، بامیه او نور شیان نسو وچولای ځکه وزګار یو. سږکال خپل ورځنی لګښت هم نه ترلاسه کېږي. دا لا څه کوي چې د زمي لپاره سابه وچ کړو.
چې برسه به یې که ما خوش کنه او نگه در زمستان خو.
خو د کابل ولایت اوسیدونکي مروارید بیا وای چې لا هم یو شمیر کورنۍ د ژمي لپاره سبزي وچوي.
د ژمي لپاره موږ بانجان ژمي وچو، وچ سابه مې وچو، بینډۍ وچو، او تور بانجان وچو، وچ مرچ او سره مرچ، شنه مرچ، مساله دار مرچ موږ جوړو، نو زمي به له دې نه استفاده کوم.
تازه سبزي ډېرې د بامونو په سر په لویو ټوکرونو لمر ته اچول کیږي، وچیږي، یې د امیل په شان پیری او ځوړندوي. دا کار ډېر د افغانستان په کلیو او بانډو کې کیږي. ډاکټران وایي که چیرې سابه په سمو ځایونو کې وچ نه شي، ممکن د خلکو ترمنځ د ناروغیو لامل شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عمران الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سبزیجاتو وچول کومه لویه ستونزه نه رامنځته کوي، خو غذایي مواد په ځانګړي ډول ویټامین سي کمیږي. که چیرې سبزیجات په سم ځای کې وچ نه شي او دوړې او خاورې وي، نو دا په سبو کینی او د ناروغیو لامل کیږي.
د یادونه ده چې افغانان یوازې د خپل د ژمي لپاره د تازه سبزی د وچولو دود لري، ان غوښه هم وچوي چې دا د دوی له خاصو خوراکونو څخه ده، خو اقتصادي ستونزو له امله دا دود هم په خلکو کې ډیر کم شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده.
په کندهار کې د چپلک یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې شپک فابریکې فعالې دي، خو صنعت کرن وایي د بهرنیو چپلیو وارداتو د بازار خراب کړی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکه دوه کاله وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت مدا کښانیا روغ چې کسانو وزارې ته ضرورت چې د چمپلانو د کار
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد یې بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسد الله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري، نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کوم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن مسئله دي، باید خام مواد ارزان سي، فری محصول سي، او چمپل چې دي تر په لوړ سي. عمومي مشکل د ترفیه دي، ترفیه چې د چمپل لا ډیره ښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډیر ارزان تمامېږي، دا غو سره موږ رقابت نس کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان یې موږ ټول یاد چینه شان او یاد پاکستان شان او یاد ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزان تمامول کم شي چې موږ په لاس تمامولای سو چې دلی په لاس تمامو د دې د راځي دلی په اتو کې وجه د دې ټول شي چې دی وړي په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشه کاریګر موجود دی، زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سی بي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نوري فابریکې دی فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناشته نو چې دلته سره جوړ سي، بیا چې سپاک ماشين ته خېږي، دا غوډه سي بیا سي ځي ماشين ته، هلته بیا په ډای کې سره یو ځای کېږي، د ډای سره بیا مواد لویږي، بیا مواد دای بیا خپل وخت لري چې ټیم یې پراسه، نو بیا د چمپل جوړیږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
ټول تقریبا موږ نوي کاسه کاریګر یو او لس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل دلې موږ په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاته او نور ولایتو ته موږ راستو، موږ خپل افغانستان تولید دی، ششې دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنی فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکی تولیدوي. دا چپلکی ډېرې پلاستیکی دي. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي، خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیمتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی استري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په شار کې لتروسه صنعتي پارک ته نه دی داخل سوی. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد چې ریګزین دی او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړ سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د غوستونځو په اړه څه نه دی ویلي.
د خبرونه دوم برخه تر اوسه تر دې مخکې چې خبرونه